السلام علیکم شپک بجې دی دوستانو د ازادي رادیو د مخمنې پښتو خبری مجله درته زه رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري لري او ری چې استرالیا وی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل یو شمیر سرتیرو په پاتې کولو غور کوي. د غراز او ری چې په افغانستان کې د جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې د تیاریو کمیسون وای د لوی جرګې د غړو لیستونه بشپړ شوې دي. دا هر څه له خبرونو وروسته په سر کې له جانقا الکوزی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د جوړیدونکو لوی جرګې د غړو لیست برابر شوی. استرالیا له 2014 کال وروسته په افغانستان کې عسکر ساتي او امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره اکمالاتي لار خلاصه ده. پورا خبرونه باورې لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د جوړیدونکو لوی جرګې د تیاریو کمیسون وایي د دې جرګې د غړو لیست برابر شوی دی. د دې کمیسون د دارالانشا مرستیال نجیب الله امین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو لیست به ډېر ژر جمهور رئیس کرزي ته د تایید په مقصد واستول شي. د ښاغلي امین په وینا دا جرګه چې 2500 کسان به پکې برخه ولري د لړم د میاشتې په وروستۍ ورځ جوړیږي. کله امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي نو له 2014 کال وروسته به هم یو شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وي. استرالیا وایي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې خپل 400 عسکر وساتي. په کابل کې د هیواد سفیر جان فیلیپ نن ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې په دې اړه له افغان لوري سره خبرې روانې دي. فیلیپ وویل سرتیری به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ملاتړ ماموریت پر مخ بوزي. دا مهال استرالیا په افغانستان کې 200 عسکر لري چې اکثره یې په روزګان ولایت کې دېره دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د ازبکستان د اسلامي تحریک دوه افغان غړي نیولې دي. د ادارې نن په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې وویل نیول شوو کسانو اعتراف کړی چې د ډیورنډ له کرښې اخوا په میرامشاه او میرعلي سیمو کې د تروریستي حملو زده کړې کړي او بیا افغانستان ته راغلي دي. نیول شوي کسان د میدان وردګو او پروان ولایتونو اوسیدونکي بلل شوي. پخوا هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک غړي په تروریستي فعالیتونو کې د لاس درلودلو په تور نیول شوي ول. د کندهار ولایت مسولان وایي امنیتي ځواکونو نن په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو کس چې غوښتل ځان وژونکي حمله وکړي هدف ته رسیدو مخکې پټه زو واژه. د کندهار د ولی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل دا کس له پاکستان نه د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته داخل شوی و. د ډنمارک د پراختیايي چارو وزیر ژمنه کړې چې هیواد به له افغانستان سره هر کال 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. کریستین فرسباغ د هلمند د والی محمد نعیم سره په لیدنه کې وویل چې د مرستې به په پراختیايي زراعتي ښوونې او روزنې او د ښځو د حقونو په برخو کې ولګول شي. نوموړی تېره ورځ ناوخته هلمند ته سفر وکړ او هلته یې له یو شمېر ډېره ډنمارکي سرتیرو سره وکتل. یو امریکایي چارواکی وایي په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره اکمالاتي لار په بشپړ ډول خلاصه ده او دا په داسې حال کې ده چې په خبري رسنیو کې ویل کیږي پاکستانی چارواکي د امریکا متحده ایالاتو سره په خپلو اړیکو له سره غور کوي. د تیرې جمعې په ورځ د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د پاکستان حکومت دغه حمله په مقابل کې سخت غبرګون ښکاره کړ او وایي دا بل وسوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زیان ورسوي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د دوشنبې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ او ګواښ یې وکړ که چیرې امریکا د بي پيلوټ الوتکو بریدونه بند نکړي دوی به د نومبر له 3 اخوا په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د موادو رسولو اکمالاتي لار بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ویل د ناتو د اکمالاتي لارې په اوږدو کې مزاحمت نشته او د موادو انتقال دوام لري. راپورونه وایي په ایران کې 12 نور کسان د بیلابیلو جرمونو له امله اعدام شوي دي. خبري رسنۍ وایي د جنوب ختیځ ولایت کرمان په 2 زندانونو کې شپږ تنه بندیان د دوشنبې په ورځ اعدام شول او یو کوردی ټبره ایرانی په کردستان ولایت کې اعدام شوی. له دې مخکې 15 تنه په کرمانشاه ښار کې اعدام شوي ول. اروپایي اتحادیه او د بشري حقونو د څارنې سازمان تېره اونۍ یو ځل بیا په تهران غږ وکړ چې اعدامونه دې بند کړي. ایران د اکتوبر په 26 اتلس کسان اعدام کړي ول. د بشري حقونو د څارنې سازمان وایي ایران په روان کال کې تر 400 زیات کسان اعدام کړي دي. یو امریکایي مقام وایي په تهران کې د امریکا پر ضد د زرګونو ایرانیانو لاریون خي چې د متحده ایالاتو او ایران ترمنځ اړیکو کې لا هم ژوره بې اعتمادي موجوده ده. د دوشنبې په ورځ په زرګونو ایرانیانو په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت ونانې بهر مظاهره وکړه او په دغه سفارت باندې د 1990 کال حملې او اشغال کلیزې ولمانځله. څېړونکي وایي دا کلنۍ لاریون د زیات اهمیت وړ و او دا ځکه چې مظاهره کوونکو د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني د هغو هلو ځلو مخالفت وکړ چې غواړي له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي پروګرام لانجه حل کړي. سوری ته د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد استازي اقدر ابراهيمي د سوری د سولې د کانفرنس په نن په جنیوا کې له جرپوړو ډیپلوماټانو سره د جنیوا دوه په نامه د نوو هلو ځلو په لړ کې خبرې پیل کړې. ابراهيمي د روسي د بهرنیو چارو له معاونانو گنادي گاتیلوف او میخایل بوګدانوف په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډي شرمن او په دمشق کې د امریکا له سفیر رابرټ فورد سره وکتل. د تړلو دروازو تر شا دغې غونډه کې به وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نورو دایمي غړو چین، فرانسې او برېټانیا استازي هم ګډون وکړي. دغه راز به د سوری د ګاونډیو هیوادونو عراق، لبنان، اردن او ترکیه استازي هم په غونډه کې برخه واخلي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن ویل په جنیوا دوه کانفرنس کې د بشار الاسد رژیم او مخالفان دواړه باید ګډون وکړي.
I hope that the Syrian government and the Russians and Iranians and
others زهیل امانیم د سوریه حکومت روسان ایرانیان او نور چې د سوریه د رژیم لاټر کوي دا ډاډ باور کړی چې د سوریه رژیم بخپل ژمنې عملی کړی او د شخړې د ختمولو په مقصد به د جنیوا په خبرو کې ګډون وکړي. جان کیری په پولند کې د خبرو پر مهال وویل دغه کانفرنس هدف به په سوریه کې د انتقالي حکومت د هغو پلانونو عملي کول وي چې تیر کال د جنیوا په لومړي کانفرنس کې ورباندې په اصولو کې توافق شوی و. د جنیوا لومړي کانفرنس کې د اسد د ګوښه کېدو او یا پاته کېدو مسله خلاصه پاتې شوې وه. او د بنگلاديش شوی خاصه محکمې نن لږ تر لږه 150 تنه عسکر د 2009 کال پاسون په تړاو په اعدام او په سلګونو نور پوځیان د بند په سزا محکوم کړل. دغه پاسون په تړاو 823 تنه پوځیان تورن دي او ویل کیږي چې د قیام په جریان کې د 250 جګپړو افسرانو په ګډون څلور اویا تنه ځوړن شکنجه او ژوندۍ سوځول او روسي تر خاورو لاندې کړي ول. عسکر په قتلونو، شکنجو، دسیسو او نورو جرمونو تورن دي. نور 400 عسکر له څو کلونو نیولې تر عمري بند سزا پورې محکوم شوي دي. محکمې 270 نو عسکرو ته برات ورکړ. دا د سات مهم کورنی او نړیوال خبرونه.
لچنقه الکوزیمو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. استرالیا وی په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د خپل سلګونو سرتیرو په پاتې کولو غور کوي. پروانه خبری مجله کې اوري چې د لوی جرګې د چمتووالي کمیسون وی د لوی جرګې د غړو لستونه برابر شوي دي. د اروپای اتحادیې ټولنې یو مسؤل وایي چې په افغانستان کې پرمختګ او ثبات هغه وخت راځي چې له ښځو سره تاوتریخوالی له منځه لاړ شي. د سوداګرو ښځو د لاسي صنایعو نندارتون د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا په کابل کې نن پرانستل شو. د مشرانو جرګې د رسنیو تعدیلي قانون د ځینو بدلونونو پر اوستلو سره تصویب کړ او دا هم اوري چې نن په کندهار کې د سلګونو لیکوالانو، پوهانو، څېړونکو او فرهنګیانو په ګډون درې ورځنی سیمینار پیل شو.
د حوادث چې د حوادثو په جریان کې سړی وڅېړي دا تر دا نورې ډېر اهمیت دی.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com باندې اوریدل شي. استرالیا وی چې له 2014 کال نورو سپا افغانستان کې د خپل څلور سو عسکرو په پاتې کولو غور کوي. دا خبرنن په کابل کې د استرالیا سفیر جان فلیپ له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. استرالیا تیرونه په روزګان کې خپل پی آر ټی او لتی بیا رغونه ډله پاتې ورسله او په افغانستان کې 2200 عسکر لري. احمد زبیر شمن په ریپورت راستولې.
له جرمنی وروسته استرالیا دویم د ایساف ماموریت غړی هیواد دی چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د خپل پاتې کېدونکو عسکرو شمیر په ډاګه کوي. جرمنی ویلیو له 1300 عسکرو پاتې کېدل غواړي، خو استرالیا وایي دوی په افغانستان کې تر 1300 عسکرو د پاتې کېدو اراده لري. په کابل کې د استرالیا سفیر جان فلیپ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په دې اړه افغان حکومت سره مذاکرات پیل شوي دي. خاغلی فلیپ ویل کله امریکا سره امنیتی او دفاعي تړونو شو، دوی هم د خپل پوځیانو د پاتې کېدو لپاره له افغان دولت سره یو تړون لاسلیک کوي. دوی وایي موږ خپل حکومت ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې په 2015 کال او له هغې وروسته تر 1300 پورې عسکر پاتې کړي، خو اوس په افغان حکومت پورې اړه لري چې پریکړه وکړي آیا له دې سره موافقه کوي او کنه. خو که یې ومني نو موږ منتظر یو چې له امریکا سره امنیتي تړون وشي او بیا موږ له افغان دولت سره د خپلو پاتې کېدونکو عسکرو د وضعیت په اړه پر یو امنیتي تړون خبرو ته دوام ورکړو تر څو د خپلو عسکرو د پاتې کېدو لپاره یو اساس رامنځته کړو. خاغلی فلیپ ویل استرالیا اوس دې ته آماده ده چې په 2015-16 کلونو کې په افغانستان کې خپل پوځي حضور وساتي. د استرالیا صدر اعظم تیرونی افغانستان ته په خپل سفر کې په روزګان ولایت کې د استرالیایي عسکرو د ولایتي بیرغونه ډله یا پی آر ټی وتړله. خو د دې هیواد سفیر وویل په روزګان کې د دې ډلې د بیرغونې په 5 پروژو به کار تر راتلونکي کال پورې هم دوام وکړي. استرالیا دا مهال په افغانستان کې 1200 عسكر لري چې اکثره په اوروزګان کې میش دي. د استرالیا سفیر وایي د ایساف ځواکونو د پریکړې له مخې ټاکل شوې د اوروزګان په مرکز ترین کوټ کې موجوده ګڼ ملیتي پوځي اډه هم د روان کال تر پایه وتړل شي. ښاغلي فلیپ د افغان امنیتي ځواکونو اوسنۍ مرجوبله د اندېښنې وړ وبلله، ویل چې د چاودنو د مخنیوي په برخه کې باید د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړ شي. دوی استرالیا د چاودنو د مخنیوي په اړه د افغان ملي ځواکونو د روزنې په برخه کې ډیر څه کړي دي. موږ هیله من یو چې په دې اړه نور تجهیزات هم برابر شي. زه موافق یم چې دا یو مهمه مسله ده او افغان ځواکونو ته باید د چاودنو ضد روزنه ورکړ شي او د چاودنو ضد تجهیزات ورکړ شي. افغان دولت وایي له 2014 کال نه وروسته چې د هر هیواد عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي باید د افغان دولت سره د یو تړون له مخې پاتې شي. د افغانستان او امریکا حکومتونه د دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو پر سر قسمي موافقه ته رسیدلي، خو په دې اړه وروستۍ پریکړه لوی جرګې ته پاتې ده. دا مشورتي جرګه د روان میاشتې په وروستیو کې په کابل کې جوړیږي. ځینې لویدیځو رسنیو ویلي که دا تړون لاسلیک شي نو ښایي د امریکا او ناټو تر 2000 پورې عسکر له 2014 کال نه وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي.
و امریدل چې استرالیا ویل 2014 کال نو وروسته په افغانستان کې د خپل شاوخوا 400 سرتیرو د پاتې کولو پر پلان کار کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې د چمتووالي لپاره جوړ شوی کمیشن وایي د لوی جرګې د غړو لیستونه بشپړ شوی دي. د دې کمیشن مرستيال نجیب الله امین ازادي راډیو ته ول چې دغه جرګه به د لړم میاشتې په وروستیو ورځو کې جوړ شي. د دې جرګې 2500 غړي په کابل کې سره راټولېږي او د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه به ورسې پریکړه کوي. معصوم میوان له ښاغلي امین سره خبرې کړې. نو موږ د خپل تیاریو په اړه وایي
اولس کټګوریو نه د 2015 کسانو لیست بشپړ شوی. دا له شاله خوانه د دې لیستونه ټول آماده شوی دي. له تر زلمل تصیب شوی او د کمیسیون د خوانه چې د کاندیدان څخه به اعتراض شي ترکیه ته. په هغه ډول ټول کاندیدان سره راټول شوی دي، لیستونه بشپړ دي، سبا به د لیست د کمیسیون له خوانه تصیب شي او چې څنګه د کمیسیون د خوانه تصویبیږي دا به ولسمشر سره تایید ته خاطر او د ملاتړ لپاره
امین صاحب کم کارونه دي چې لا هم پاتې دي او د غو اړتیا ده چې باید ژر وسی، یعنی د خند په شکل باندې لا اوس هم ځینې داس کارونه یا ستچ پاتې دي؟
فضل له خدای دی چې هیڅ کار د خند په هیڅ نه دی راپاتې. ټول تخنیکي او لوجستیکي آمادګۍ نیول شوی دي. موږ کاملا تمام مانا آماده یو. ټول میلمانه د پزرای دپاره آماده یو او دوی ته منتظر یو چې خیر سره کابل ته راشي.
نو چې بیا کارونه دي ځای ته رسیدلي دي او د میلمنو راتګ ته تاسو انتظار یاست، ویلای سي چې کله به لوی جرګه په کوم ورځ به لوی جرګه پرانستل کیږي او کار به پیلي؟
لوی جرګه به د لړم د میاشتې په اخرنۍ ورځ کې دایر شي، خو مشخص تاریخ شاید بخي اخرنۍ ورځ وي، ولی هغه دقیق تاریخ تر اوسه یو سیاسي تصمیم ته ضرورت لري چې د افغانستان ولسمشر به اعلانوي او د کمیسیون له خوانه به اعلان شي.
یو بل ستونزه چې کله کله یادېږي په نور دغه ډول مسایلو کې چې خلک راغوښتل کیږي د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه او قومي مشران یا مثلا د سیمې مشران رابلل کیږي، نو په دې کې الکیج انډوال په نظر کې نه نیول کیږي، ان توازن په نظر کې نه نیول کیږي، یوازې سیاسي غشتونو لمخې او یاد قومي غشتونو لمخې څخه کسان ټاکل کیږي. دا غلی چې اوس تاسو ترتیب کړی دی تر کومه ځای پورې قومي او د خلکو د مشرانو د انډوال په پام کې نیول سوی دی؟
تو معیارونه په دې کې په نظر کې نیول شوی دی تر هغه پورې چې موږ مطمئن شو د افغانستان ولس مطمئن شي د افغانستان اصلي نمایندګان او د ټولو اقوامو نمایندګان دلته شرکت لري. اول معیار دا و چې د ټول افغانستان او د افغانستان بهر ولسونه چې دي دا ټول په ولس کټګوري وویشل شي، چې په هغه کې ښځې، مدني ټولنه، مهاجرین، معلولین، معیوبین، پوهان، مثلا د شرعي علومو متخصصین، د حقوقي علومو متخصصین، د ملي شورا غړي، دا ټول پکې شامل. کمیشن خپله په غونډو کې لست یو یو څېړنه کوي په او ګوري چې د کوم ولسوالۍ نه نفر کنه وی راغلی، د هغې ولسوالۍ نه یو مخور نفر دوی را پیدا کوي، بیا معرفي کوي. یعنی په دغه ادرس نه د افغانستان ولس ته ډاډ ورکوم چې د هرې ولسوالۍ نه، د هر اداري واحد نه، او د هر کټګوري او د هر قشر نه نمایندګان دلته موجود.
وسلوالو مخالفینو چې له دې جرګې سره مخالفت کړی دی د امنیتي مسایلو موضوع هم یادېږي، څنګه تاسو د امنیتي مسایلو په اړه باندې هم تدابیر جدي دي؟ یعنی دغه اړخ هم اندېښنه لري یا امنیتی مسائل هم حل سی وی دی یا پات دی پرپل ځای باندې
دا ډیره جواب ده چې جرګه چې دایری کې دومره طرفداران لري فکر ډیر تاریخي شاهد دی دومره دښمنان هم اتمن لري او موږ ته متوجه یو د جرګې امنیت به یو ګواخ نیوي محتوا لږه تلاش او زیات کار غواړي
د لوی جرګې د چمتووالي په اړه مو د جوړ شوي کمیسون د مرستیال نجیب الله امین څرګندونه واورېده.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اروپا اتحادیې د ټولنې مسؤل وایي چې په افغانستان کې پرمختګ او ثبات هغه وخت راځي چې له ښځو سره تاوتریخوالی له منځه لاړ شي. په عین وخت کې د ښځو چارو وزارت د نړیواله مرستندویو موسسو څخه غوښتل چې په هیواد کې د افغان ښځو د پیاوړي کولو لپاره اوږدمهال پروګرامونه په نظر کې ونیسي. مرزی احمد زی په رپورټ لري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤلین په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د ښځو ګډون مهم بولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د انتخاباتو او حکومتداري مسؤل لویس د سه شنبې په ورځ د افغان ښځو د پیاوړي کولو تر نامه لاندې یوې غونډې ته وویل له ښځو سره د تاوتریخوالي له منځه تلل په دې هیواد کې د ثبات او پرمختګ له راوستلو سره مرسته کوي. ښاغلي لویس په هیواد کې ښځو ته د برابر حقوقو نشتوالی د تک په مخ کې یو جدي ستونزه وبلله.
افغانستان از ټراولینګ داون د روډ اف ډیولپمنټ اند ریکنستراکشن.
افغانستان د بیا رغونې په بهیر کې دی او په دې برخه کې ډیر شی بریاوي لري، خو تر هغه چې د حقوقو برابرۍ په نظر کې ونیول سي او د شذو حقوق مراعات نسي، سول نه ستراتلای. دا واضح خبره ده چې شذ غشتل کاته ضرورت لري چې موږ باید په دې برخه کې هڅه وکړو، خو د شذو پر وړاندې تاوتریخوالی او د مساوي حقوقو نه ورکول په افغانستان کې د سولې د پراختیا پر وړاندې یو لوی ستونزه ده.
د اروپایي اتحادیې ټولنه له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې همکاري کوي. د تاوتریخوالي د پیښو له قربانیانو سره مرسته، هغوی ته د مرکزونو جوړول، همداراز د پیښو قربانیانو ته حقوقي او رواني سلامشورې ورکول هغه څه دي چې اروپایي ټولنه پکې همکاري او مرسته کوي. ښاغلي لویس په خپلې وینا کې ډاډ څرګند کړ چې د ښځو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره له افغانستان سره د اروپایي ټولنې مرستې دوام وکړي. په عین وخت کې د ښځو چارو وزارت له نړیوالو مرستندوی هیوادونو څخه غواړي تر څو د افغان ښځو د ملاتړ لپاره اوږدمهالې پروژې عملي کړي. د ښځو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د افغان ښځو د پیاوړي کولو تر نامه لاندې جوړې شوې غونډې کې له نړیوالو مرسته کوونکو څخه وغوښتل تر څو افغان ښځو ته اساسي کارونه وکړي.
کارهایشان همیشه کارهایی است که کوتاه مدت است.
د دوی کارونه تل په افغانستان کې لنډمهاله وي. په لنډمهال کې یو پروژه پیلوي او ختموي. حتی د پروژې ګډونوال مخترزي او وای چې زه اوس باسواده یم او دا کار مازده کړای ما سره مرسته وکړی. مخته د زمینو برابرول ډیره ستونزمنه خبره ده. په دې خاطر زلیوالتیا لرم اوږدمهاله پروژو ته چې درې کاله یا پنځه کاله وي چې په ترس کې یو کس په خپل ځان بسیا شي.
تر دې مخکې د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې اعلان کړی و چې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د رول د پیاوړي کولو لپاره 200 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د ادارې ویلي وو چې د ښځو د رول د پیاوړي کولو لپاره یو 15 کلن پلان برابر کړی دی، خو بلخوا ځینې کتونکي هم وایي چې د ښځو د پرمختګ لپاره اکثره کارونه یوازې په پلازمینه کابل او ځینو نورو لوی ښارونو کې کیږي او یو شمېر ولایتونه او لرې پرتې سیمې ترې بې برخې دي.
و امریدل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې مسؤل وایي چې په افغانستان کې پرمختګ او ثبات هغه وخت راځي چې له ښځو سره تاوتریخوالی له منځه لاړ شي. اخو به د سوداګر خوځې د لاسي صنایعو د نندارتون د سوداګرۍ او صنایعو خونې لخوا په کابل کې نن پرانستل شو. په دې نندارتون کې د نارینه او ښځو لپاره جوړ شوي کالي، افغاني لاسي غالۍ، ګاڼې، قیمتي ډبرې او نور شیان نندارې ته ښودل شوي دي. معصوم میوان او په دې اړه تفصیل.
د سوداګری او صنایعو خونه د دینندارتون د جوړولو هدف له افغان سوداګرو شوزو څخه ملاتړ او د دې لاسي صنایعو ته د بازار پیدا کول بولي. د سوداګرو شوزو د لاسي صنایعو د غنندارتون د ملګر ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په مالی همکاري او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی له خوا د سه‌شنبه پورس په کابل کې د دوه ورځې لپاره پرانستل شو. د سوداګری او صنایعو خونی د رسنۍ یو مسول هاشم رسولي ازادي راډیو ته ویل د دینندارتون پر وخت به د هم وڅېړل شي چې په تیر لسکلونو کې افغان سوداګرو شوزو کوم پرمختګونه کړي او له کوم ستونزو سره مخ دي.
در مجموع 350 نفر از چندین ولایت افغانستان اینجا جمع شدند و هدف از این که کارکرتا و دست آورد
په مجموع کې 350 کسان د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه راټول شوي دي. هدف دا دی چې په تیر لسو کلونو کې د خزینه سوداګرو لاسته راوړنې وسړل شي چې په دغو کلونو کې له کوم ستونزو سره مخامخ شوي دي. دغه نندارتون چې تاسو یې وینئ تقریبا 20 غرفې لري چې د دوه ورځو لپاره خزینه سوداګری پکې خپل محصول نندری ته وړاندې کوي. مونږ غواړو د خزینه سوداګرو د وړتیا لوړولو لپاره نور پروګرامونه هم برابر کړو.
د افغان شوزو په لاسونو د نارینه شوزو او کوچنیانو لپاره تیار سوي کالي په قیمتي ډبرو سنگار سوي ګڼي افغاني غالي او وچه میوه هغه شان دي چې سوداګرو شوزو د ننندارې لپاره وړاندې کړي دي. تر دې مخکې هم د کابل ترڅنګ په بیلابیلو ولایتونو کې د شوزو د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړ سوي. خو افغان سوداګرو او صنعتکارانو شوزو بیا ویلي چې لاسي صنایع ښه بازار نه لري او د خپلو لاسي صنایعو د بازار په مخ کې ټولنیز او امنیتي ستونزې اساسي خنډونه دي. په کابل کې د جوړ سوي نندارتون یو ګډون کوونکی چې له غزنی څخه چې مې واره وړې وای
زمونږ فوزیه ده یو تر خرڅون کې زموږ محصولات بادام دي تر مې مز دي شین مې مز دي آلو بخارا دي او حاصل دي او زموږ مشکلات په غزنی کې یوازې بازاریابي د دوکانونو نه سچ موږ خپل د شایان خرڅ کو او خپل تجارت مکتبیایي.
د سوداګری او صنایعو د خونی مسولین هم له افغان دولت څخه واړي چې د افغان سوداګرو شو د لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او د بازار په پیدا کول کې هم ورسره پوره همکاري وکړي. د افغان سوداګرو شو په خبره لاسي صنایع په هیواد کې د نننه په شبای نه خرڅيږي خو د سیمې او نړۍ په لیرې هیوادونو کې هم دغه وسایل په ډیرو لوړو بیو د نورو خلکو لخوا پلورل کیږي. دوی علت دا بولي چې په هیواد کې ورته منظم بازارونه او کمپنۍ نه دي جوړې سوي او بهرنیو هیوادونو ته تلونکي سوداګري په ارزانه بیه ځنی اخلي. خو افغان دولت په تر مخکې ویلي چې د ښځینه لاسي صنایعو لپاره د بازار پیدا کولو لپاره ډېرې هڅې کړي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. مشرانو جرګې د رسنیو تعدیلی قانون د ځینو بدلونونو پر اوستلو سره تصویب کړ. مشرانو جرګې د خپل سه‌شنبه ورځ په عمومي غونډه کې د رایو په اکثریت سره په دې سلا وکړه چې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون مشر به د شفافو انتخاباتو لمخې وټاکل شي. د جمیلی ظریف په ریپورت کې په دې اړه نور تفصیل اورو.
د انتخاباتو لارې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون د رئیس ټاکل، د همدې کمیسیون لخوا د سرغړونو څېړل او د کمیسیون غړیو ته د معاش پر ځای حق له حضور ټاکل هغه تعدیلات دي چې سناتورانو په دې قانون کې راوستل. مشرانو جرګې د خپلې سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې له اوږدو بحثونو وروسته د رسنیو تعدیلي قانون په دریو مادو کې د بدلونونو پر وستو سره تصویب کړ. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم مزیدیار چې د جرګې د سه شنبه ورځې ریاست په غاړه وو د قانون د تصویبېدو پر مهال وویل
نظر نه شه له موافقه است کسا چې موافقه است کوته سات مېرغونیست
این تعدیل و زیاد بعد از تاریخ نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.
خوب است به صورت عموم ان شاء الله موافقه هستین به چه خودتون تصویب کردید با خیر باشین.
د رسنیو د تعدیلی قانون طرحه شو خو یوه نیمه میاشت مخکې د ولسی جرګې لخوا تصویب شوه. ولسی جرګې د حکومت لخوا هغه طرحه منلې و چې د رسنیو د سرغړونو د څېړلو لپاره د کمیسیون مشر به د اطلاعات او کلتور وزیر وي. خو مشرانو جرګې په دې ماده کې د تعدیل پر وستو سره ویلي چې د دې کمیسیون مشر به د آزادو انتخاباتو له لارې وټاکل شي. د رسنیو قانون په 1978 لمریز کال کې د 45 مادو په درلودلو سره د ولسی جرګې لخوا تصویب شو. خو تیر کال د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسؤلینو د دې قانون په ځینو مادو کې د ستونزو د څېړلو لپاره د رسنیو د استازو په ګډون یو غونډه جوړه کړه. دغه استازیو د رسنیو د قانون په 1/2 2/3 او 3/3 مادو کې د تعدیلاتو غوښتنه وکړه. د رسنیو د سرغړونو په کمیسیون کې د دوه تنو خبریالانو ترڅنګ د مدني ټولنو او علماو شورا د دوه غړیو موجودیت هغه موارد و چې مشرانو جرګې ورسره موافقه وکړه. خو نه یې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې مسؤلین ویوایي چې په دې کمیسیون کې د دوو تنو عالمانو ګډون به د رسنیو کار له ستونزو سره مخامخ کړي. د دې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتکر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې قانون د تصویبېدو هرکلی وکړ، خو ویل چې په دې کمیسیون کې باید ډېر صلاحیت د رسنیو استازیو ته ورکړل شي.
اما قاعدتا باید
دا کار باید په خپله د رسنیو د استازو او خبریالانو لخوا وسي چې له بده مرغه داسې نه دي سوي. دا چې د رسنیو د سرغړونو په کمیسیون کې د عالمانو شورا استازي هم ګډون لري او هغوی د رسنیو له کار سره بلد نه دي، نو شاید چې کار یې څه ستونزمن شي.
د نوې ادارې د مسؤلینو په خبره د رسنیو په تعدیلي قانون کې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لخوا د بدلونونو د راوستلو په خاطر باید دغه قانون د ملي شورا ګډې کمیټې ته واستول شي، سوې هلته په حق له وروستۍ پریکړه وشي. د رسنیو قانون له څو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ دی او حکومت تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې د دې قانون ستونزې حل کړي.
په کندهار کې نن د سلګونو لیکوالانو، پوهانو، څېړونکو او فرهنګیانو په ګډون درې ورځنی څېړنیز سیمینار پیل شو. دغه سیمینار د کندهار پوهنتون د پاچا خان څېړنیز مرکز په زیار رابلل شوی دی. محمد صادق رښتینی په کندهار ریپورت لري.
د تیرو څلوېښتو کلونو د تاریخي پیښو څخه د زده کړې په نوم دغه علمي درې ورځنی سیمینار ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو، د پښتونخوا، کوټې، اروپا او کاناډا څخه پوهان، لیکوال او څېړونکي رابلل شوي. د سیمینار د ګډونوالو شمیر 330 ته رسیږي او شاوخوا 80 کسان به په بیلابیلو موضوعاتو خپلې مقالې واوروي. استاد معصوم هوتک او ډاکټر روستار ترکی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سیمینار هدف د تیر تاریخ د ناخوالو څېړنه او حقیقت موندنه ده او د تیرو ناخوالو نه تکرار او لاغو څخه پند اخیستل دي.
مونږ د پخوانی نسل کسان کولای شو هغه ارزښتونه چې په ملي کچه مونږ ور باندې باور لرو دغه نوې نسل ته، دغه ځوانانو ته د همدغه سیمینارونو، د همدغه کنفرانسونو غوندو د لارې منتقل کړو.
د حوادثو څېړل، د حوادثو په جریان کې دا په خپل ذات کې خورا ډیر اهمیت لري. موږ د افغانستان د تیر تاریخ جریانات وروسته څېړلي دي چې هغه کلونه کلونه پیړۍ پیړۍ وروسته مو څېړلي دي، لیکن دا حوادث چې د حوادثو په جریان کې سړی وڅېړي دا تر دا نورې ډیر اهمیت دی. نو زه امید کوم چې دا سیمینار د دې څېړنې یو سره آغاز وي، یو پیل وي، یو پیلامه وي او دا دوام وکړو او محصلین او اکاډمیک خلک په دې باره کې نور هم خپل څېړنو ته دوام ورکړي.
په ورته وخت کې شاعر او لیکوال درویش دورانی او پروین ملال د دغه ډول سیمینارونو جوړول خورا مهم بولی.
کندهار د افغانستان پخوانی پلازمینه وه او بل کندهار همیشه د پښتو ژبې او سیاست مرکز پاتې شوی دی. ما په نظر باندې په دغه ملحوظ باندې په دغه شهر کې د دغه سیمینار جوړېدل په ځای کار دی.
یوه لړ خبره دا ده چې څوک یو کاروبار کوي، یو دکان کوي، هم چې یو کال پر تیر شي بیا حساب ورته کوي چې څه مو ګټلي څه مو بایللي. نو موږ څلوېښت کاله توري چلولي دي، توبکار مو چلولي دي، بومونه مو چلولي دي، جازر مو چلولي دي. نو دې ته باید چې حساب وکړو چې دې موږ ته ګټه راوړې ده کې تاوان راوړې، او نو چې حساب چورته وکړو چې هغه تاوان راوړې نو په کار چې موږ دا توپک کړو په یو بل لار د دې قوم جوړولو کوشش.
د سیمینار سره په څنګ کې د کندهار د پنګوالو په زیار نندارتون هم جوړ شوی وو چې د دې ولایت وچ او تازه میوه، لاسي صنایع او هنري آثار نندارې ته شول شوی وو.
ازادي راډیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. په جنیوا کې د سوریې د سولې لپاره مقدماتي خبرې پیل شوې دي، خو تر اوسه د اختلاف یو مسأله ده چې د جنیوا په دوهم کانفرنس کې به کومو هیوادونو استازي برخه اخلي. احمد شبر په دې اړه د ازادي راډیو د خبرې د مرکزي څانګې رپورت وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې اساسي اخزر ابراهیمی په جنیوا کې نن له جکپول یو ډیپلوماټانو سره د سوریې په اړه غونډه پیل کړه. اخزر ابراهیمی د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو گینادی گاتیلوف او میخائیل بوگدانوف، په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمان او د سوریې لپاره د امریکا له سفیر رابرټ فورد سره وکتل. د تړلو دروازو تر شا به په دې غونډه کې وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا درې نور غړي هیوادونه، چین، فرانسه او بریتانیا هم ګډون وکړي. د سوریې د ګاونډي هیوادو عراق، اردن، لبنان او ترکیه استازي به هم په دې غونډه کې برخه واخلي او د عربي ټولنې استازي به هم پکې وي. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې دواړه لوري د اسد رژیم او اپوزیسیون باید په دې خبرو کې برخه واخلي. زه هیله لرم چې د سوریې حکومت، روسان، ایرانیان او نور هغه چې د سوریې د رژیم ملاتړ کوي دا تایید کړي چې د سوریې رژیم به چې کله جنوا ته راځي او د سوریې د شخړو د سوله ییز حل لپاره په خبرو کې برخه اخلي خپل مسؤلیت ادا کړي. جان کیری دا خبری په ورسا کې وکړي او زیاته کړه چې د جنوا دوهم کانفرنس هدف دا غو پلانونو تطبیقول دي چې په سوریه کې یو انتقالي حکومت تلار هواروي او په دې اړه تیر کال د سوریه لپاره د جنوا په لومړي کانفرنس کې موافقه شوې و. د سوریه اپوزیسیون ټینګار کوي چې په راتلونکي انتقالي حکومت کې اسد او د هغه رژیم باید ځای ونه لري. که څه هم دمشق دا خبره بیا بیا تکرار کړې ده چې اسد به په واکې پاتې شي چې له دې سره د جنوا د دوهم کانفرنس اصلي وړاندیز تر سوال لاندې راځي. د سوریې د اطلاعاتو وزیر عمران الزوبي د دوشنبې پر ورځ وویل موږ په جنوا ته د دې لپاره ولاړ نشو چې واک وسپارو او که خبره دغوي نو